اتو بجو روان خبری پروگرام تموز و امید زهیرمل هر کلی کوم لند خبرونه. سپینا ماری وای د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن حکومت ته د سولې یو داسې معامله په میراث پاتې و چې طالبان یې ځواکمن کړل او د افغانستان په ملي حکومت کې د دوی متحدین کمزوري شوي وو. سپینې ماڼۍ دا خبره په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه کړې او زیاتوي د دوهې تړون د راتلونکي په اړه د کوم څرګند پلان پرته له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو لامل شو. سپینې ماڼۍ دا څرګندونې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړي څارونکي یا سیګار د راپور په غبرګون کې کړي. په دې اړه تفصیل په یو راپور کې وروسته واورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په خبرو کې د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو پر زیاتېدو د نړیوالې ټولنې ګډ مخالفت څرګند کړی دی. ښاغلی ویسټ پرون ناوخته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، په دې خبرو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری هم ورسره ملاوه. ښاغلی ویسټ لیکلي د افغانانو په ملاتړ او د امریکا ملي ګټو ته په پام سره به له طالبانو سره خبرې اترې دوام کوي. نه په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د حجاب په نوم د طالبانو لخوا د لا سختو محدودیتونو د وضع کېدو وروسته د ډلې ته د امریکا او نړیوالې ټولنې خبرداری ګڼل کیږي. پرون د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم سی این این ټلویزیون سره مرکه کې وویل چادری او مخ پټول د افغان فرهنګ برخه نه ده، هغه څه چې طالبانو پر افغان نجونو او ښځو د حجاب په نوم تحمیل کړی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د نړۍ په سطحه 85% لوګه په جګړه ځپلو سیمو کې ثبت شوې ده. انټونیو ګوتریش پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل کله چې جګړه وشي خلک له لوګي سره مخامخېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په وروستیو کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت او د خوړو کموالی د ډېرې اندېښنې وړ دی. د دې ادارې د اټکل له مخې نږدې 19 میلیون افغانان به د روان میلادي کال تر نومبر میاشت پورې له سختې لوګي سره مخ شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وایي د آرام سمندر په سیمه کې د ډیموکراسیو ترمنځ نږدې همکارۍ ته اړتیا لیدل کیږي. بایدن پرون شنبه د جنوبي کوریا په پلازمینه سویل کې د هغه هیواد جمهور رئیس یون سوک یول سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل
د آرام سمندر په سیمه کې د ډیموکراسیو ترمنځ دا احساس شته چې نه یوازې په پوځي لحاظ بلکې په اقتصادي او سیاسي لحاظ نږدې همکاریو ته اړتیا لیدل کیږي.
د جنوبي کوریا جمهور رئیس یون سون یول بیا ویلي له جمهور رئیس بایدن سره په کتنه کې دا بحث مطرح شو چې دواړه هیوادونه د اټومي بریدونو پر وړاندې د مقابلې لپاره ګډو پوځي تمریناتو ته اړتیا لري. اسرائیلی پوځیانو یو ولسکلن فلسطینی وسلوال هغه وخت وواژه چې د اشغال شوی لویدیځ غاړې یو ناامن خارګوټی ته اسرائیلی سرتیری ننوتل او ورپسې شخړه وشوه. د فلسطین د روغتیا وزارت او نورو محلي رسنیو دا خبر تایید کړی دی. دا ډزې چې اسرائیل وایي له محلي افراطي وسلوالو سره په جګړه کې پیښې شوې داسې وخت وشوي چې د لویدیځ غاړې په شمالي خارګوټی جنین کې په وروستیو میاشتو کې د اسرائیل د پوځ تحرکات زیات شوي دي. او د عراق مرکزی حکومت په پام کې لري چې په کوروا کې سیمه کوردستان کې د تیلو نوې کمپنۍ پرانیسي. د عراق د تیلو وزارت پرون شنبه په دیاړه په یو اعلامیه کې لیکلي د دې نوې کمپنۍ د پرانستو هدف دا دی چې د تیلو یاد کمپنۍ هلته د تیلو له نورو شرکتونو سره د کوردستان حکومت تر مقرراتو لاندې فعالیت وکړي. دا لومړی وار دی چې په کوردستان کې دغسې یوه کمپنۍ خپل فعالیت پیلوي. د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ چپه 12.9 او د اف ام په 3.15 چپو خبري کی. سپینا ماڼۍ مینه چې د دوه هوکړه د افغانستان د ملي حکومت د کمزوري او د طالبانو د پیاوړتیا لامل شوی و. حخواله طالبانو سره د مخکینی حکومت د مذاکراتي پلاوی وغړی وای د امریکا او طالبانو ترمنځ ډیر نور مسائل هم د افغانستان د تیر حکومت له سیاسي مشرتابه سره نه شریکیدل.
د دې ترڅنګ چې زمایم پټ وو او د افغانستان له سیاسي مشرتابه سره هیڅکله شریک نه کړای شول.
که څه هم د طالبانو لخوا د افغان شخصیتونو د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسیون پرون خپله دنده رسمن پیل کړه، خو ځینې یې په چارو شک لري.
که هغوی ته وظیفه او د کار شرایط برابر نسی نو دا افغانان هم زه فکر نه کوم چې دوی د اعتماد وکړي د طالبانو د حکومت په دې اعلان باندې.
دا به هم اوري چې د اروپایي ټولنې یو لس غړو هیوادونو په اوکراین کې د جنگي جنایتونو څېړنه پیل کړي او د خبرونې په دوی منی مې کې درسي ساعت د ازادي رادیو نوې تعلیمي خبرونه خبريږي ملتیا مې وکړي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سپینا مانی وای د امریکا د مخکینی جمهور رئیس ډونلډ ترامپ اداري او طالبانو ترمنځ د دوه تړون د طالبانو د ځواکمنۍ دو سبب شوه. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداري اسیګار هم ویلی وو د دوه تړون د کابل او واشنگټن ترمنځ د بی باوري اعلان شوه. بلخوا په دوحه کې د تیر حکومت د مذاکراتي پلاوی وغړی وای د امریکا او طالبانو ترمنځ ډیر نور مسایل هم د افغانستان د تیر حکومت له سیاسي مشرتابه سره شریک نشول. تفصیل په دې راپور کې
سپین مانی د دوهې موافقه چې د 2000 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی و د طالبانو د ځواکمنۍ دو سبب بولی. د سپین مانی د پرونی بیان لمخې وسنی ولسمشر جو بایدن ته د سولې داسې موافقه په میراث پاتې و چې طالبان پیاوړي خو د افغانستان په تیر حکومت کې د امریکا متحدان کمزوري کړي وو. پرون شنبه تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار په ځینو ټویټونو کې وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکو کې ډېره بې باوري رامنځته کړې وه. د سیګار په حواله د موافقې زیاتې برخې پټې وې او ګمان کېږي چې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ به ډېرې پټې لیکلې او شفاهي هوکړې پکې وي. سیګار وایي هڅه وکړه د امریکا له دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د دوهې له تړون سره د ملو سویو زمیمو یوه کاپي ترلاسه کړي خو دا غوښتنه یې عملي نسوه. امریکا د دوهې موافقې له مخې ژمنه کړې وه چې د 2018 میلادي کال تر می میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي او طالبانو هم منلې وه چې د القاعده په ګډون به له ټولو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي. تر دغه تړون وروسته د 2000 میلادي کال د سپتمبر پر 12 بین الافغاني مذاکرې پیل سوې چې میاشتې دوام وکړ. فوزیه کوفي زیاته موده د تیر حکومت د مذاکراتي هیات یوه غړې وه چې وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ له زیاتو تړونونو د تیر حکومت سیاسي مشرتابه بې خبره ساتل سوی وو.
برعلاوه زمایم کې پنهان بود و
د دې ترڅنګ چې زمایم پټ وو او د افغانستان له سیاسي مشرتابه سره هیڅ کله شریک نه کړای سول. د موافقې دوه لوري طالبان او امریکا وو. د افغانستان سیاسي ټولنه د افغانستان حکومت او نور جوړښتونه پکې شریک نه وو چې د مورال د کمزوري سبب سول. د دې موافقې په یو ځای کې هم د بشري حقوقو او شذو حقوقو یادونه نه دسه. دا هر څه له حقوقونو او شعارونو سره په ټکر کې و چې ډیرو کسانو د امریکا له ادرسه کول. کله چې په عمل اجراءات او وینا کې تناقض ولیدل سو نه یوازې زموږ د امنیتي ځواکونو د مورال د کمزوري بلکې د بی باورۍ سبب سو.
لکه چې طالبانو د 2018 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګ کړه د نړۍ یوې هیوادې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
له دې وړاندې هم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په خپل راپور کې لیکلي وو چې د افغان پوز د سقوط لاملونه څه شي دي. سیګار لیکلي وو چې په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو وستل د افغان ځواکونو د پاشل کېدو بنسټیز لامل وو. خدای هم ویلي وو چې افغان ځواکونه د ټیټ مورال داخلي بي باوري او د متحده ایالاتو د هوایي بریدونو د کموالي لامل او پاشل شول. دا راپور چې په 13 اگست میاشت کې افغانستان د امریکایي ځواکونو او د هغوی د شریکانو له نظامی و تور استاد د پینټاګان د جګپوړو چارواکو در زونو پر بنسټ جوړ شوی وو پکې راغلی و چې د دوه هوکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د دې سبب شو چې د متحده ایالاتو د مخکنی جمهور رئیس ډونلډ ترامپ او اوسنی جمهور رئیس جو بایدن د عملی کې دورست افغان ځواکونه او پاشل شي. په دې راپور کې ګڼ نور موضوعات هم په نښه شوی وو او دا هم ویل شوی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مورال باندې د متحده ایالاتو د هوایی بمبارد کمیدو لامل هم سمدستی او ډیره بده اغیزه وشوه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ
په بهر کې ځینې میشت افغانان د طالبانو پر هغو ژمنو شک لري چې وایي افغان شخصیتونه به افغانستان ته تر ستنېدو وروسته خوندي وي. د اندېښنې داسې مال څرګندېږي چې د افغان شخصیتونو د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسیون پرون خپله دنده رسمان پیل او خپله لایحه اعلان کړه. دا کمیسیون چې ټول غړي یې طالب چارواکي دي پرون وویل هغه افغان شخصیتونه چې هیواد ته ستنېږي سر او مال به یې خوندي وي، خو انتقاد کوونکي وایي هغه سیاسي شخصیتونه چې دا مهال په افغانستان کې دي نه یوازې خوندي نه دي بلکې په درنښت نه ورته کتل کیږي. دا هم تفصیل
که څه هم د طالبانو اداره ډاډ ورکوي چې له افغان شخصیتونو سره د تماس او هیواد ته د ستنولو کمیسون به هغو افغانانو ته چې بیرته هیواد ته ستنیږي هر ډول خوندیتوب برابر کړي، خو ځینې افغانان د طالبانو پر دې ډاډ شک څرګندوي. عزیز احمدزی وایي
کله چې د نور افغانان چې په بهر کې دي وګوري چې هغه افغانان چې هلته په داخل کې دي هغه ته وظیفه ورکړی شوې، نو بیا زه فکر کوم دا افغانان کوشش تشویقیږي چې ولاړ سي. که هغه ته وظیفه او د کار شرایط برابر نسی نو دا افغانان هم زه فکر نه کوم چې دوی د اعتماد وکړي د طالبانو د حکومت په دې اعلان باندې او دوی دې ته زړه کوي چې بیرته ورسي.
له افغان شخصیتونو سره د تماس او افغانستان ته د ستنولو کمیسیون پرون په څو مادو کې خپل لایحه اعلان کړه. په دې لایحه کې هغو افغانانو ته چې افغانستان ته ستنیږي ډاډ ورکړل شوی چې مشروع غوښتنې به یې پر ځای شي او خوندي به وي. طالبان د غژمنې داسې مهال کوي هغه سیاسي شخصیتونه چې په افغانستان کې دننه دي د طالبانو له ډول ډول فشارونو سره مخامخ دي. ځینې شنونکي د بیلګې په توګه پخوانی ولسمشر حامد کرزی یادوي چې تیره اونۍ متحده عربی اماراتو ته د سفر مخه ونیول شوه. حامد کرزی په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي برقه او د ټول مخ پټول له اسلامي حجاب او افغاني کلتور سره هیڅ ارتباط نه لري. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون پستغه لهجه په یوه اعلامیه کې د ښاغلي کرزی دا څرګندونې د تبصرې وړ ونه بللې. د افغانستان له بیلابیلو برخو د ځینو فعالانو، خبریالانو او نورو شخصیتونو د نیول کېدو، ځورول کېدو او حتی وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ځوان لیکوال احمد الدین دوران د کورنۍ غړو پرون ویل چې د یوې اونۍ په تیرېدو لا هم نوموړی چې له طالبانو سره بندي دی نه دی آزاد شوی. همدارنګه یو بل افغان مدني فعال عظیم عظیمي چې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر په اعتراض د لاریون د پلانولو په تور نیول شوی لا هم د طالبانو په بند کې دی او په اړه یې هیڅ ډول معلومات نشته.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
څه هم د طالبانو په حکومت کې د عدالت غوښتنې امغغونه تر ډیره پر دوی نیوکه کېږي چې خاموش دي، خو د عدالت غوښتونکو یو شورا وایي لکه چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړي نو دوی کارونه هم تر ډیره ټکنی شوي دي. د دې شورا د تر دې مخکې له بیلابیلو مدني ټولنو، خبریالانو، ځوانانو او قومي شوراګانو سره یوځای په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د ټینګېدو لپاره هڅې کولې. زموږ همکار د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا له عمومي مشر جمعه خان عمرخیل سره مرکه کړي. غله عمرخیل لومړی دی پښتنې ته جواب وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې ل بیا ټینګول ورسته د دوی د عدالت غوښتنې هڅې له څومره خند او ځان سره مخامخ دي.
په دې نه هم یاستو چې دوره کې طالبان واک ته رسیدلي دي. متاسفانه دلته چې په افغانستان کې شپږ شپږ نیم زره اجتماعي او سازمانونو فعالیت کوي په مختلفو برخو کې، تعلیمي او اجتماعي او خیریه برخو کې دوی فعالیت کوي، هغه په ټپه درېدلې دي. دوی ته داسې بستر تر اوسه پورې نه ده فراهم شوی چې دوی خپلې چارې دوباره بیرته شروع کړي. د افغانستان کوم با استعداده ځوان کډونه سولس دیوانه د افغانستان سرمایه مصرف سیول دي. هر افغان ټاکس یا مالیه څخه پیسې کار سویل په دوی لګول سویل دوی په تعلیم باندې، دوی په تحصیل باندې، دوی په پیشرفت باندې، دوی په ترقی باندې پیسې مصرف سویل. هغه تاسو وګورئ موږ تاسو په هره هفته کې درې ځله تر شپږ ځله موږ ځوانان ورستر بلې، یا د امنیتي ملحوظاتو له وجې، یا د ناداری په اساس، یا د بیکاری په اساس خارج ته اړ کیږي، خارج ته زیاده مهاجرت لار غوره کوي.
اوس هم د افغانستان له بیلابیلو برخو د وژنو، جنایي پیښو او نورو مواردو راپورونه را رسیږي، خو اوسنۍ اداره هڅه کوي چې دغه ډول پیښې کم اهمیت وښيي. ستاسو نظر څه دی؟
تاسو وګورئ مرموز قتلونه ورځ تر بلې زیاتېږي، پر رسنۍ باندې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي. اجتماعي او سیاسي فعالین چې د افغانستان د بقا لپاره، د افغانستان د یووالي لپاره غواړي مشروع غږ انعکاس کړي او حقایقو په اساس تبصري وکړي او نظریات خپل وړاندې کړي، هغه یا ورکیږي یا لمل کشرل کیږي او یا هم په مرموز توګه دوی وژل کیږي. هغه که څوک دی، که څوک یې کوي، مګر هم اوس فلان طالبان مسؤلیت لري د بیدرسدګي وکړي. تاسو وګورئ هغه حق او حقوق سره قرآن کی دراغلی دی خدای تعالی ور کړي قانون اساسی کی دی قانون مدنی کی دی سې جنو تعلیم او تحصیل دا غا حقوق نه دوی تر اوسه پر منسوی دی حقوق دوی تر اوسه نه ورکول سوی جنو مکتبونه شپږم ټولګي نه پورته غي بند کړي دی ځوانانو ته انتخاباتي بستر په افغانستان کې نه درمسته کړي داسې بستر نه درمسته کړي چې هر یو په اساس د پوهه په اساس د لیاقت په اساس شایسته سالي ځان نوماند کړي سي
تاسو چې د عدالت غوښتنې حادثه کوي کله چې دغه سیمه ورید له اړوندو مسولانو سره شریکوي هغوی څومره په څېړنه او د عدالت په تامین کې ستاسو مرسته کوي
موږ په تیر نظام کې درې ولایتو کې فعالیت درلودو دفترونه مو درلودو چې د طالبانو پر اتک سره دا تر اوسه ټول درېدلې دي او فعالیت مو بند کړی ده هیله مو دا ده چې په افغانستان کې نور د تهدید اپشن د مارک اپشن د زارونې اپشن دی نه باید نور کار وانه غیستل سی او په تعلق چارواکو باندې غکوو په افغانستان کې داسې یو بستر رامنځته کی خصوصا اجتماعي او فرهنګي سازمانونه داسې یو بستر رامنځته کی چې دوی وکولی شي د افغانستان ثبات او یووالي او پیشرفت کې دی ونډه واخلي او خپل فعالیتو ته دوام ورکړي
د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا مشر جمعه خان عمر خیلو چې د طالبانو د ولکې لبیا ټینګول ورستي د دوی د عدالت غوښتنې د حدسو او هلته د دوی د چارو د خند او ځن په اړه خبرې کولې
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د اروپای ټولنې د عدالت کمشنر وای د دې ټولنې یو لزغړی هیوادونه په اوکراین کې د جنگي جنایتونو په څیرنه بوخدي بلخوا د اوکراین جمهور رئیس وای هیواد کولای شي د جګړې په میدان کې بریالي شي خو هر څه یوازې د مذاکرې پر میز په غوڅ ډول حل کېدل شي جزئیات په دې راپور کې
د اروپای ټولنې د عدالت کمشنر دی رندر ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د جنگي جنایتونو ادعاوې له قانون سره سمې وڅېړل شي د ویلی پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل پر مهال سیبي جنایتونه به بی مجازات نه پاتېږي د دی رندر پرون شنبه د ایتالیا لاسټامپا ورسپانې ته وویل د اروپای ټولنې یو لزغړی هیوادونه په اوکراین کې د جنگي جنایتونو په څیړنه بوختي او تر اوسه 600 مشکوک کسان پیژندل سوي دي د اروپای ټولنې دغه چارواکي زیاته کړه په اوکراین او نورو اروپایي هیوادونو کې د هغو کسانو د شاهدي ورکولو پر اساس څېړنې روانې دي چې له جګړو تښتېدلې دي لکه چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړی اوکراین روسي ځواکونه په جنگي جنایتونو تورن کړي او ویلي دي چې تر اوسه یې څه باندې 10 احتمالي جنگي جنایتونه تثبیت کړي دي په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وویل په اوکراین کې د روسیې جګړه یوازې د ډیپلوماسۍ له لارې ښه حلېدای شي زیلینسکي په کیف کې د ملي ټلویزیون شبکو ته په مرکه کې وویل د روسیې په وړاندې د جګړې بریا ممکنه ده خو دا کار به سخت وي
Перемога буде дуже складна. Вона буде і кривава.
Бар'я ба сахта ві, холовіні тоєдені ау джагрі сара бам лаві. Ходе джагрі пай па дипломасій мумкен дей. Зі пура баварієм, зі не шаян шта чі де музакіру лумес прата є нешу хатма валай. Хамда сі да. Му гуар увіну чі хар ці аді халат тара гарзі. Ху Русія на гуарі ці бєртаста накрі.
د اوکراین ولسمشر دغه څرګندونې داسې محل کوي چې د اوکراین پوځ وایي د خارکیف ښار په شاوخوا کې ځینې سیمې له روسي ځواکونو بیرتنی ولیدي خو روسیه وایي چې د اوکراین پر دونباس سیمه د ولکې بیا ټینګولو ته نږدې سوي او د مهم بندري ښار ماریوپول د فولادو پر فابریکا په پوځي عملیاتو کې د بریا ادعا کړې ده
په اوکراین کې مو د روسي عسکرو د جنگي جنایتونو د څېړنې په اړه باندې اوریدل خو لدی هم خبر شو چې د اوکراین جمهور رئیس ویلي هیواد کول شي د جګړې په میدان کې بریالي شي خو هر څه یوازې د مذاکرې پر میز په غوڅ ډول حلېدلی شي دا د رواني اوږدې جګړې چې په اوکراین کې پیل شوې او څو میاشتې تیریږي د ډیپلوماسۍ له لارې د ستونزې د حل په اړه د اوکراین د جمهور رئیس واضحه پیغام دی پاتلاس دقیق له اجمل آندا نور مهم موضوعات واوري
را پرونا مرکه او اوریدونکو را پرونا مرکه او اوریدونکو
سلامونه او خیچاري د خبرونه په دې برخه کې مو هر کله کو د اوروزګان خلک د اوروزګان کندهار د لوی لاري د جوړیدو وخت نه کوي د غلار د زیاتو جګړو او د ماينونو د چاودن لامل ډیر ویجاړه شوی چې پرې تیریدونکو موټر او کسان لګنستنځو سره مخ دي. د روزګان ولایت اوسیدونکو وایي د مرکزی ادارې د چارواکو هغه پلمې نورې ختمې شوی چې ګنې په دې لار کې امنیتی ستونزې شته. په دې اړه نور حال
د اورسګان او قندار ترمنځلوې لارې د زیاتو جګړو او ماین چاودنو لامل ډیر ویجاړه شوی ده. لسیز کیږي چې د اورسګان ولایت اوسیدونکو د یادلارې درغولو غوښتنه د وخت د حکومتونو څخه په ځلونو ځلونو کړي، خو تر اوسه پورې د اورسګانیانو د لوی سنځ نه ده هواره شوی. پر دغه لار تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وای ډیر ځلې ناروغان د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي او د لارې په اوږدو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. موږ پر دغه لار د راپور جوړولو په خاطر څه اندازه سفر هم وکړ او موږ لیدل چې په لار کې زیات شمیر موټر خراب ولاړ دي او لار ډیره خراب ده. محمد نبی د اورسګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر موټر چلوي. ازادي راډیو ته ویل د غلار دومره خراب ده چې څوک فکر هم نسی کولای. د چخپل اوسه له کندهار او اورسګان ته پر لارې روان دي. ازادي راډیو ته داسې ویل
یعنی د افغانستان کې د اورسګان د ولایت لار دوند خراب ده چې پاره نو ورونو واسمنو نه ګرځد ویني دنیا روغ لیونی وو پسته کې وو به ساده ویني چې دا نه لار ده نه د لارې په وړت د لارې خرابوالی خو نو ته دغه سړي ته وګوره چې دغه دومه درېمه پنچرې ده چې نسي ته ورته وګوره دا موټر د ګوره چې دا شام پکې پراته دي هغه عجزې ګوره چې په هغه مانده کې ناشتې دي دا سار رسېوي دي د شاولي کوټه سه دا دې وس را رسېږي نو ته یواره د دې کې خو د خبرو کار نه دی د دې لارې د خرابیان.
لاډلې یو هم بل محمد نظر دی چې بایپور موټرې د کندهار او اورسګان د لوی لارې په اوږدو کې د سرخوبیت په سیمه کې خراب ولاړ دی او سپرلې شزی او ماشومان دي چې سرلمر ته ناست دي. د ازادي راډیو ته داسې وویل
سټمټر مې د ولټر لیکړې دي دا د خراب ده دغه ډمبرې ماتې ده یو بل د خامې ګرد کډیږي مټر پرته پرته کې ورځي ورور نه د مریض دي نه د بار دي مټر چې پر بار کې نو کې درون کې هغه اواریزم او کدا وبورس ویرس کني ماشين جام.
غازی ولا د اورسګان او قندهار د لوی لارې پر سر مې سریخانه خلاصه کړې د خپل اولادونو لپاره یو غولا ډوډۍ پیدا کوي او ترڅنګ د هغه موټر چلوونکو سره هم د هغه د موټر په ترمیم کې مرسته کوي چې د لارو پوجدو کې خراب شوی وي. دی وايي په ورځ کې ترشلو زیات موټر د لارې د خرابوالي لامل و د ترازی
مانا غازی بلادی پنچر مینه کم بالا گای لس گای ات بالا خفر پروشه گای ون بالا جب سی دا ترشلو پریم نی یا دا چا کلیچ کار نکی دا چا ترونه پنچر یا دا چا دا بریک کار نکی تیل خلاص کری دا مشکل پر.
د اورسګان او کندهار ترمنځ پر د غلوې لارې چې مشتمره سفر هم وکړي تر ډیره د کندهار په مربوطاتو کې خراب وو. د اورسګان ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي د یاد لارې د رغولو پلان لري. د دغه ولایت د ټولګټو چارو رئیس مولوی نظام الدین نظامی ازادي راډیو ته ویل چې دوی په جاړه مرکزی ادارې ته پیشنهادونه کړي دي. دا یادونه ورده چې د کندهار او اورسګان د لوی لارې ترڅنګ د دغه ولایت د یو شمېر ولسوالۍ لارې هم خرابې دي چې خلکو ته د تګ راتګ پر مهال زیاتې ستونزې جوړوي.
په البانیا او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي میاشتو انتظار د خپل اصلي مقصد په هدف ستړي کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي هغه هیوادونه چې د اوکراین وګړي مني پرته له کوم توپیر دي د افغانانو کیسونه هم ومني. دا دوی په خبره په کمپونو کې به برخلیک پاتې کېدو په روحي ناروغیو اخته کړي. نور حل په دې ریپورت کې
یو شمېر افغان کډوال چې په پاکستان او البانیا هیوادونو کې د خپل نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي. د پخواني پارلماني وغړي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شوی اته میاشتې وړاندې خپل ماشومان سره البانیا ته تللي. د هغې په خبره تر اوسه په کیس کې هیڅ پرمختګ نه دی راغلی.
موږ لومړني کسان وو چې البانیا ته یې راوستلو او هغه کسان چې له موږ سره یې راوړي وو هغوی انتقال شو. دلته چې سو پاتې ډیره یې وکیلان او د دولت کارکونکو دي. هغه کسان چې زموږ په مخې زی موږ پرې خوشاله کیږو او هلته ځای پر ځای کیږي خو زموږ برخلیک نامعلوم دی او په دې هم نه پوهیږم چې زموږ له برخلیک سره بس کیږي. موږ واقعا دغه حالت رنځورو
کی مور واقعا رنج میته
بل مېرمن چې ډاکټر دا نو غواړي نو مې پراپور کې واخیستل چې حمله ورته حالت شکایت کوي نو موړي وای د افغان او اوکرين کډوالو ترمنځ به توپیر ونه شي
چندین هزار کیس
اوکرين د اوکرين سو زره کیسونه یې پروسس کړه پرته له کوم ستونزه او چارټر تیاری راځي او انتقالوي خود افغانانو د کیسونو په اړه هیڅ اپډیټ نشته د افغان کډوالو او اوکرينو ترمنځ ولې دومره تفاوت موجود دی خويندې چې ماشومان لري هغه له درس پاتې شو ځوانان ته روحي تکلیف پیدا شوی
از طرف شاو من کې پیدار
راهله تلاش چې مدني فعال د امنیتي ستونزو لامل پاکستان ته تللی وای ډیری سفارتونه د افغان کډوالو دوسیه د بیلابیلو بهانو په خاطر ردوي
شخصا خودم انټرویو دادم سفارت
ما خپل د اسپانیا سفارت ته انټرویو ورکړی خو له بد امر غاره دی کړه راته لس پینسلس کسان چې زه پیژنم انټرویو غانی پرته لکومې جدي ستونزې رات شوی لمړی خو د ملاقات وخت نه راکول کیږي دلته واقعا زموږ لپاره سخت ده
واقعا بر ما سخت ده
له هغه وروسته چې روسیه په اوکرين غل وکړ هغه هیوادونو چې کډوال مانل اوکرينیانو ته د افغانانو په پرتله لمړیتو برکړی چې د غچاره د بشر حقوقو نړیوال سازمان لغ برګون سره هم ملوه د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دو سره ډیرو افغانانو لوړپړو چارواکو مدني فعالانو خبريالانو افغانستان د امنیتي ستونزو لامل پرې خوت اوس مهال ډیره هغه په دیمګړ هیوادونو کې پته مدي چې خپل اصلي ځای ته ورسیږي له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی و هغه افغانانو چې له دوی سره کار کړی د حقوقي د انتقال پروسه به دوام ولري
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای څنګه
ستاسو د پیغامونو نو بتر ورسید بیا هم ستاسو ګن پیغامونه مخترغلی څویره
طالبان مشران سم دا غشتنه ده چې دا غدم ساکلات د مسر ازي ګرد پښنښتو وشي کیږي ما په کار سره به په سولو مسکینان کې لستنه ورسیږي ګرد پښنښتو وشي کیږي چې ما دا خبر د میسج طالبان مشران و السلام علیکم
السلام علیکم احمد هلمند ولایت نویول صالح سخت است دا پیغام پر د وروره د مر په هلمند کې دا غوبه چې دي وست مزکو د وبیدنګ وخت د تور مزکی د کالکو یا د جوارو د فارو بونو وټل پمپانو بچ دی او حکم دی بل تر وی دی کښنه کی مخ چې به پرجر درې خورواره کوله یا دونیم خورواره وس پیته منا بیا منن کی ورور د ازمجو به ودی دار کم دی
محمد نریم د اینو امینی څخه د کندهار د ولایت څخه دلته طالبان د سکیچ په واده کې ډولی یا دری نصروستان کمبل موزیک ته خالی پر دغه شان باندې د ایراسي د خلکو د وای دری یا خلکو د وای د ډول مو وجره واستري دي چپا پلمیو باندې کې نظم د لوړ مقامات څخه د خواهش دي چې د خبر په غور سره واره د خلکو ته تکلیفونه نه ورکي د خلکو په واده کې یو خوشحالي او یو شادي په دکې یو ډول یا یو دریه د شزی وایي دی وداغه ته دریجه د جنور د خلکو ته جوړي ورکې نور د خلکو کارونه ورسم کې بیا جو ورسته د عمل کې دا د وس کار نه دی او دا د از د خوشحالي او مراسم دي اچا مور به ډول او به دریو نه دراوت سوي نه دی ودانه د بل دنو دی ولې دغه شي
سلامونه ونه کې هلي د ازادي رادیو کارتون خوردن کو د ټولو سلامونه وړاندې کو غزنی کې لکه څنګه چې شکیب سی وای همداسې نه ده غزنی کې د کومکو پاندازه باندې شي له ول سره وکی زیاتره کومکونه طالبان ته خپل وړي طالبان خپلوانو ته ورکی او تقریبا درې زره طالبانو د دار ور په غزنی کومکونه واخیستل او د غریب ولس په کومکو کې کمبوتر او لوینه پیسې وګرځول په تراب کې 2000 روپۍ تقسیم کړي مخکې 5000 کولی په شارو کې 15000 سل روپۍ ورکړي 1000 روپۍ جنو وګرځولې هغه دې خپل کسانو ته ورکړي په جدي دي چې غریب ولس سره کومکو کې دوی خپل ځانو ته د پیسې وګرځولې غریب دولس نه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پردیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00 0040 22 11 څلورويشت دوه سوه یو، شمیره بیا تکراروم، صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت دوه سوه یو.
د خبرونو لنډیز، سپینا ماړی وایي د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن حکومت ته د سولې او داسې معامله په میراث پاتې وچې طالبان ځواکمن کړي او د افغانستان په ملي حکومت کې د دوی متحدین کمزوري کړي وو. سپینې ماڼۍ دا خبره په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه کړې او زیاتوي د دوی تړون د راتلونکي په اړه د کوم څرګند پلان پرته له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو لامل شو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ وای د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په خبرو کې د خوځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو پر زیاتېدو د نړیوالې ټولنې ګډ مخالفت څرګند کړی. خغلی ویسټ پرون ناوخته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، په دې خبرو کې د افغانستان د خوځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری هم ورسره ملا وه. دا په افغانستان کې پر نجونو او خوځو د حجاب په نوم د طالبانو لخوا د لا سختو محدودیتونو د وضع کېدو وروسته د ډلې ته د امریکا او نړیوالې ټولنې خبرداري ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د نړۍ په سطح شپېته سلنه لوګه په جګړه ځپلو سیمو کې ثبت شوې ده. انتونیو ګوتریش پرون په یو ټویټ کې لیکلي، کله چې جګړه وشي خلک له لوګې سره مخامخېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په ورسوي کې ویلي، په افغانستان کې هم بشري وضعیت او د خوړو کموالی د ډېرې اندېښنې وړ دی. د دې ادارې د اټکل له مخې نږدې 19 میلیونه افغانان به د روان کال د نومبر میاشتې پورې له سختې لوګې سره مخ شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وایي د آرام سمندر په سیمه کې د ډیموکراسیو ترمنځ نږدې همکارۍ ته اړتیا لیدل کیږي. بایدن پرون شنبې د جنوبي کوریا په پلازمینا سویل کې د هغه هیواد له جمهور رئیس یونګ سونګ اون سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د آرام سمندر په سیمه کې به د ډیموکراسیو ترمنځ دا احساس وي چې نه یوازې په پوځي لحاظ بلکې په اقتصادي او سیاسي لحاظ نږدې همکاریو ته اړتیا لیدل کیږي. اسرائیلی پوځیانو یو ولسکلن فلسطینی وسلوال هغه وخت وواژه چې د اشغال شوی لویدیځ غاړی او ناامن خارګوټی ته اسرائیلی سرتیری ننوتل او ورپسې شخړه وشوه. د فلسطین روغتیا وزارت او نورو محلي رسنیو دا خبر تایید کړی دی. او د عراق مرکزی حکومت په پام کې لري چې په کورواکي سیمه کوردستان کې د تیلو یو نوی کمپنۍ پرانیزي. لژمنې سره سم د خبرونې په دوی منیمایي کې درسي ساعت چې د ازادي رادیو نوې تعلیمي خبرونه د خبريږي چې لومړی درسي د جغرافي لزده کړو پایلېږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه.
درنو زده کوونکو السلام علیکم، د درسي ساعت لمړی خبرونه ته خره غلست. د نن په خبرونه کې د اوم اتم او نهم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. دا درس د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکاري چمتو شوی دی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. درنو زده کوونکو پام وکړئ، د اوم ټولګي د جغرافي درس ته په دې برخه کې به تاسو د جغرافي د علم د تعریف ترڅنګ په دې پوښي چې جغرافي څو ډوله ده او ځانګړنې څه دي.
د اوم ټولګي جغرافي مضمون موضوع د جغرافي د علم تعریفات. د جغرافي تعریف لومړی بشري جغرافي. بشري جغرافي هغه علم دی چې د انسان او چاپیریال ترمنځ متقابل اړیکې څېړي. دوهم د اقتصادي جغرافي تعریف. اقتصادي جغرافیا هغه علم دی چې د یو هیواد د تولید، ویش او مصرف څخه بحث کوي. یعنی کله چې یو بزګر مځکه وکړي، د مځکې څخه حاصل راټول کړي، همدې ته تولید ویل کیږي. څو وخت چې همدا حاصل بازار ته یوسي، خلک یې ورڅخه رانیسي، نو دې ته ویش ویل کیږي. او کوم کسان چې د هغوی څخه استفاده کوي، وغوی په مصرف رسوي، همدې ته مصرف ویل کیږي. چې په دې سره یو اوږد اقتصادي دوران سرته ورسېدی. دریم مواصلاتي جغرافیا. مواصلاتي جغرافیا هغه علم دی چې د دوو نقاب ترمنځ وصلوالی څېړي. یعنی د کندهار او کابل ترمنځ لوی لاره چې 403 کیلومتره اوږدوالی لري، دغه لوی لار د کوم وسایتو په واسطه سره نشلول سوی، یعنی کله چې یو کس غواړي لکندار څخه کابل ته ولاړ سي د کوم وسایتو په واسطه سره د اتللی سي، د موټر په واسطه، د ریل ګاډي په واسطه، د طیارې په واسطه، د بیړۍ په واسطه، د پلی تک په واسطه، او که یا هم نوري لارې دي. طبیعي خبره ده چې د کندهار او کابل ترمنځ لوی لاره د موټر او طیارې په واسطه ترسره کیږي. الله جل جلاله مهربان دی چې په وطن کې مو سوله امنیت راسي، او دغه لوی لاره به د اورګاډي په واسطه هم جوړ سي. په لاندې تصویر کې تاسو یو عکس وینئ چې د نړۍ کره د پیسو په منځ کې پرته ده، چې دا د اقتصادي جغرافیې په برخه کې مثال ورکولی شو. یعنی ټوله نړۍ اوس د اقتصادي جغرافیې له برخې څخه په استفادې یا د علم څخه په استفادې په نړۍ کې فعالیتونه ترسره کوي. سیاسي جغرافیه هغه جغرافیه ده چې د یوه هیواد د سرحداتو، پولي واحد، اداري واحدونو څخه بحث کوي. یعنی په سرحداتو کې، په پولي واحد کې، په اداري واحدونو کې ټول تغیرات د سیاسي جغرافیې په کنټرول او د همدې جغرافیې په برخه کې ترسره کیږي. د جغرافیې د علم ګټې موږ او تاسو چې په کوم ښار کې ژوند کوو د هغه اړوند معلومات لرو، خو د جغرافیې د علم په مرسته کولای شو چې د ټولې نړۍ د هیوادونو په اړه دې معلومات ترلاسه کړو. تاسو په تصویر کې وینئ چې د سیاسي جغرافیې یو مثال ورکولای شو چې هر هیواد پر خپله برخه باندې د پوځي برخې جسمونه پر خپل قلمرو باندې، پر خپلو سرحداتو باندې راګرځولي دي.
د اووم ټولګي د جغرافیې په لومړي درسي ساعت کې مو واورېدل چې بشري، اقتصادي او مواصلاتي جغرافیې د یو دوراني کړۍ په رامنځته کولو سره په یو هیواد، په یوه سیمه او په نړۍ کې اقتصادي ودې او سوداګریزې راکړې ورکړې ته زمینه برابروي.
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
او اوس هم د اتم ټولګي د جغرافي درس. د اتم ټولګي جغرافي لومړی درسي ساعت هم د جغرافي په اړه عمومي معلوماتو ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې به د جغرافي د تعریف دی او بل اړخ په اړه د معلوماتو ترڅنګ په دې هم پوښي چې جغرافي څنګه په یو هیواد کې اقتصادي کړۍ رامنځته کوي، او دا اقتصادي کړۍ بیا څنګه د یو سیمې تولیدات بلې سیمې ته رسوي.
د اتم ټولګي جغرافي مضمون موضوع د جغرافي د علم تعریفات. د جغرافي تعریف بشري جغرافي. بشري جغرافي هغه علم دی چې د انسان او چاپیریال ترمنځ اړیکې څېړي. دوهم د اقتصادي جغرافي تعریف. اقتصادي جغرافي هغه علم دی چې د هیواد د تولید، ویش او مصرف څخه بحث کوي. یعنی په دې مفهوم کله چې یو کروندګر خپل پیداوار راټول کړي هغه وروسته بازار ته وړي، په بازار کې افراد دوغی څخه رانیول کوي، بل اخره کوم کسان چې دغه شان رانیسي هغه مصرفوي، چې په دې سره یو اوږد اقتصادي سایکل سرته ورسېدی. مواصلاتي جغرافیا. مواصلاتي جغرافیا هغه علم دی چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي، یعنی د کابل او کندهار ترمنځ فاصله چې 423 کیلومتر اوږدوالی لري، د کوم وسایتو په واسطه د پرادو هغه وسلوالی رامنځته کوي، یعنی د موټر په واسطه، د طیارې په واسطه، او که یا هم د بیړۍ یا هم اورګاډي یا نورو وسایتو په واسطه. سیاسي جغرافیا هغه جغرافیا ده چې د یو هیواد د سرحداتو، پولي واحد، اداري واحدونو څخه بحث کوي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د یو نقشې پر مخ باندې د اداري کارکونکو یا هم د هیواد د عامه ادارې د کارکونکو لخوا د پوځي تمریناتو په ډول یا د پوځي جوړښتو په ډول پر نقشه باندې ځینې جسمونه شدل سی وی دچتا ته هم دغه یواد سرحدات چی او مخه د دې څخه داده ترڅو خپل سرحدات نور هیوادو د فوجیر غل څخه وساتي. د جغرافي د علم ګټي موږ او تاسو چې په کوم شار کې ژوند کوو د هغه اړوند معلومات لرو، خو د جغرافي د علم په مرسته کولای شو چې د ټولي نړۍ د هیوادونو په اړه معلومات ترلاسه کړو.
درنو زده کوونکو، د اتم ټولګي د درسي ساعت په لومړۍ برخه کې مو واوریدل چې سیاسي جغرافیا څه ته وایي او د دوو هیوادونو ترمن سرحدات یا سیاسي جغرافي د کومو نخونو خانو په اساس سره بیلیږي. د نهم ټولګي زده کوونکو د درسي ساعت خبرونې ته خرغلست. اوس هم زو د نهم ټولګي د درسي ساعت په لومړی خبرونه کې په ګډه د جغرافي مضمون په اړه د استاد لوست وغوږو. په لومړی درسي ساعت کې به واورو چې نیل سین له کومه سرچینه اخلي، کوم هیواد کې بهیږي او د کوم حکمت له مخې ارزښناک بلل شوی. د نیل سین په اړه یو جالب ټکی دا دی چې په مصر هیواد کې باران لګوري، خو نیل سین تر ډیره په دغه هیواد کې د باران او اوبو تشه ډکوي، او دا هم د نیل سین په اړه بشپړ درس.
ننم ټولګي جغرافي مضمون موضوع د نیل سیند. د نیل سیند د افریقا له مشهورو سیندونو څخه دی چې د مصر هیواد یې د نړۍ د ډیرو لرغونو هیوادونو په لیکه کې درولی دی. هیرودت یوناني مورخفو لیکي چې د نیل سیند مصر ته الهي تحفه ده. همدارنګه هیرودت د افغانستان اړوند هم څه ویلي دي چې د هندوکش غرونه د افغانستان خلکو ته الهي نعمت او تحفه ده. د نیل د سیند وادی پراخه ساحه ده چې د ختیز او لویدیز لوري څخه د دشتو په واسطه محدوده شوې ده. د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه د نیل سیند په وادی او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده. د نیل سیند چې 4,495 کیلومتره اوږدوالی لري د ویکتوریا او البرت د جهیلونو څخه سرچینه اخلي، د شمال په لور بهیږي او یوازې د قاهره او اسوان په سیمو کې د کرنیز مکی اوبه کوي. دا سیند په خپل مصب یا خوله کې د مدیترانه د سمندرګي د اسکندریه په برخ کې لوی دلتاوی جوړوي. د نیل د وادی رسوبي خاورو د دې حوضې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ کې مرسته کړې ده. د مصر په هیواد کې تقریبا هیڅ باران نه اوري، خو د دې لپاره چې د کرنې څخه پراخ خوراکي مواد لاسته راشي ډیر اوبه ته اړتیا ده. دې موخې ته د رسېدلو لپاره د نیل پر سیند بندونه جوړ شوي دي، لکه چې دارنګه په 1901 میلادي کال کې د اسوان بند د اسوان په سیمه کې جوړ شوی دی. مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی. د نوموړي بند د اوبو څخه کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ډیره ګټه اخیستل کیږي. سربیره پر دې د زیاتو اوبو د خطر مخنیوی هم کوي او د برښنا تولید سبب هم ګرځېدلی دی. د نیل د سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم ورباندې بند جوړ شوی او هم د سودان او مصر دواړو هیوادونه د هغه له اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. د نیل سیند مرستیالان د سپین نیل او ابین نیل په نومونو یادیږي. دا سیند د سودان د هیواد تر پلازمینې د سپین نیل په نوم یادیږي. په همدې ځای کې خپل مرستیال ابین نیل سره چې د حبشې د غرونو څخه سرچینه اخلي یو ځای کیږي. د سپین نیل اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې براس کیږي او اوبه یې لږیږي، نو ځکه ابین نیل د نیل سیند د اوبو په حجم کې غوره رول لوبوي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د ما درسي سات ته غوږیست. په درس کې مو اوریدل چې د نیل سین په مصر او سودان کې د کرهنیز ځمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سین د جوړ شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانز د کون کې به د جغرافي مضمون پراتونکو درس کې واوري چې زمکه څو ډوله حرکت لري او دا حرکتونه د څل عمل ګرځي. خون کې به د اتم ټولګي زده کونکو ته د اروپا د لوی وچې په باب تشریح ورکړي او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي، او د نهم ټولګي زده کونکو به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو والی حوزه بلل کیږي او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګي لپاره خبريږي او دوهم اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګي لپاره. دا درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کونکو او د درسي ساعت اوریدونکو، دا او د نن ورځې درسي ساعت تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې یو زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په هغه باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې بیا هغه ته به اسلام، نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلوده هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن کته یو څه زده کړي شاید یو څه وخت بعد یو کال بعد دوه کال بعد درې کال بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دي تازه دي ته ضرورت هم نه لري سي ته پوهنتون ورته ولولې. او هو عالم کې په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېر زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخليږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کوي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دوی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډیره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډیره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړي د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا د که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړې وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغه څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا د ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپلو وړتیاوو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال چې لسلو څخه کسان چې لاپان پانتونونه فارغېږي، نو د 40% دیر سلنه اله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې، نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنی که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوکي هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خطه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتول ځوان کو زده کول پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي په خاني دندنه سي پر کولای. نو د دې خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ او کورني لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 20 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتونونه لوسته، خو عامه نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي، او هغه پر برخه کې دی کارافرینی یا دی کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایي افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ځوان تر پایه پورې نسي کولای چې ډېر دي هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم 2-3 ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله دا خبره کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو، دا متاسف د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پانتون که ته ولولې، نو د ځوان تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتی کوي په دې اساس سره قرارداد کوي په کوم برخه کې څومره لوړ زده کړې وکړي متفاوت زده کړې وکړي خو مهارتونه زده کړي هغه دنده کې پاتې کېدل بس کېدل او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډیر سره زیات دی.